دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل میکال د بایدن پر ادارې باندې افغانستان ته د پیسو د ورکولو پر ثبات د شفافیت د نه موجودیت لامل اعتراض کړی او د بایدن ادارې په نسبي ډول په هغه هیواد کې د بشري بحران مسؤله وبلله. د ناروې د مهاجرینو شورا وایي چې 15.3 میلیونه افغانان دا وخت د خوراکي موادو د سخت کمبود سره مخامخ دي. د دغه شورا په وینا د افغانستان د 24 ولایتونو د جملې نه په 15 ولایتونو کې د لوږې په وجه د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې کچا بیړني حد ته ورنږدې شوې. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وژي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې دغه نړیوال سازمان په افغانستان کې د 2400 روغتیایي کلینیکونو سرپرستی په غاړه لري. په عین وخت کې د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څار لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر سیګال په یوه رپورټ کې چې پرون د پنجشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د روان 2023 میلادي کال په دوران کې د بشري ځواب د پلان پر اساس چې سا کال په مارچ کې خپور کړ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا له 3.5 میلیونو افغانانو سره د مرستې په منظور د 4.6 میلیارد ډالرو بس پنی خواست کړو. پرون د پنځشنبه په ورځ د کابل په شاهزاده مارکیټ کې یو امریکایي ډالر په 4.4 افغانۍ وو تبادله کېده. د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت وایي 3.1 میلیونه خلک د سیم کارډونو د استعمال له لارې موبایل یا سیار تلیفونونه استعمالوي. د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن اوري. د پاکستان جمهور رئیس عارف علوي د چهارشنبه په ورځ د زمری په 13مه د هیواد پارلمان د صدر اعظم شهباز شریف په مشوره رسمان منحل کړ. تیرو شپږو کلونو په دوران کې دا لومړی ځل دی چې د هیواد پارلمان خپل کاري دوره پای ته ورسوله. خو اوس هم دیموکراسي په هیواد کې کمزورې ده او د طاقت تمرکز د پوز په لاس کې دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې روسیې ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د تیر کال په سفرې په خصوصي او عامه توګه اعتراض کړو خو هغه تورن یې رد کړل چې ګواکې واشنگتن له واک نه د نوموړي په لرې کولو کې لاس درلودو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي ماتیو میلر دا څرګندونې د یو ډیپلوماټیکي کېبل د خپرېدو نه وروسته وکړې چې په 2023 میلادي کال د مارچ په 10مه د دوو امریکایي مامورانو او په واشنگتن کې د پاکستان دغه وخت د سفیر ترمنځ د ملاقات په استناد لیکل شوی. په ایکواډور کې د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د یو کاندید له قتل کېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. د وژل شوی کاندید فرناندو ویلاویسینو لاتینی امریکا په هغه هیواد کې د اداري فساد پر خلاف د غږ د پورته کولو لپاره شهرت لرو. ټاکل شوی ده چې دوه اونۍ وروسته په ایکواډور کې د جمهوری ریاست ځانګړي انتخابات راوبلل شي. په داسې حال کې چې د افریقایي هیواد نیجیر د موجوده وضعیت ارزیابۍ په غرض د لویدیځې افریقا د اقتصادي ټولنې یا ایکواس مشرانو پرون د پنځشنبه په ورځ خپله عاجله غونډه پیل کړه، د نیجیر نظامي ډلګۍ نوې 21 کسیزه کابینه اعلان کړه. د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون پاوستا په اصطلاح د بشپړ جنگ د حالت د غوره کولو امر کړی او د نوو پرمختللو وسلو د تولیدولو کچې د لوړولو هدایت ورته وکړ. د تایوان د جمهوری رئیس مرستیال او د راتلونکي میلادي کال په جنوري کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مخکښ کاندید ویلیام لای چې پاراګوای ته په سفر روانيږي توقع ده د شنبه په ورځ د اگست په 12مه په نیویارک کې تمشي. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال وای د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم بلا میاش واشنگتن ته په رسمي سفر راشي او د یوې نوې سروې لمخه چې د آی کیو ایر په نوم یوې سویسې مؤسسې سرته رسولې د انډونیزیا پایتخت جاګارتا د نړۍ تر ټولو ککړ او الودا خار ګڼل شوی. جاګارتا 10 میلیونه نفوس لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. در نوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د کابل د پیسو د بدلولو په بازار کې افغاني په بیساري ډول د امریکایي ډالرو په وړاندې خپل ارزښت لوړ کړی دی. د سرای شاهزاده د صرافانو د ټولنې ویان وایي د افغاني د ارزښت د لوړېدو یو علت د افغانستان بانک لخوا هر اونۍ بازار ته د ډالرو وړاندې کول دي. د افغاني د ارزښت د لوړېدو تر اوسه د خوراکي توکو د بایو تټېدو سره مرسته نه ده کړې. په دې باره کې پامکړی زموږ د خبريال اکرام شینواری راپورت.
د سره شاهزاده د پیسو د بدلولو په بازار کې صرافان وایي چې په دغه بازار کې د پنځمې پورز یو امریکایي ډالر د 300 افغاني او شلو پولو سره بدلیده. چې دا په دې وسی کول کې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغاني تر ټولو لوړه بیه ده. د دې سره د صرافان ټولنې وایي حاجی عبدالرحمن زیرک امریکاګر ته ویل چې د افغاني د ارزښت د لوړېدو یو علت د افغانستان بانک لخوا هر اونۍ بازار ته د میلیونونو ډالرو وړاندې کول.
ټول صرافان او ان شاء الله الرحمن ټول افغانان ته ډیر د خوشی زی زایدی او خوشی زیری دي چې موږ افغانۍ د ټولو خارجي اثر په وړاندې باندې د یو قوي ارزښت څخه برخوردار شوی ده. خاصتا په دغه ورځ کې افغانۍ ماشاءالله د ټولو خارجي اثر په وړاندې او د امریکایي ډالر په وړاندې باندې د یو قوي ارزښت درلودونکې ده. نن ورځ موږ په سره شاهد کړلو یو امریکایي ډالر د 3.5 او 3.5 شل افغانۍ په شاوخوا کې تبادله کیږي. او د دې عمده علتونه دا دي چې یو دادي چې د افغانستان بانک هر هفته ډالر مارکیټ ته ارزه کوي او هغه ضرورت چې د متقاضیانو دی هغه ورپوره کوي او په واسه کې افغاني رانیسي چې دا د افغاني په ثبات کې د افغاني د نرخ په ساتلو کې ډیر مثبت رول لري.
همداشان عبدالرحمن زیرک تورسیو کې د افغانستان د صادراتو زیاتېدل هم د افغاني د بای د ثبات ساتلو په برخه کې مهم وګڼل. د افغانستان بانک یو چارواکي احمد جواد صدات د چهارشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې دغه بانک په تیر یو کال کې بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لوړېدو لپاره پرله پسې اقدامات کړي چې لامل یې په تیر کال کې د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانۍ بیا د اوړم کال پرتله 3.5% لوړه شوې ده.
بر اساس ارقامی که از اداره ملی احصای و معلومات به دسترس ما قرار گرفته نشان میدهد که نرخ تورم در ماه ثور 1402 به منفی 2.8% رسیده است، در حالی که در دوره مشابه سال قبل نرخ تورم 15.4% بوده است. در عین حال اگر به اوسط تورم در این مدت دیده شود ملاحظه می‌گردد که نرخ تورم به طور اوسط در سال گذشته 6% بوده است.
کسان په دې وسیله میاشو کې د بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ ارزښت په پرله پسې ډول لوړ شوی، خو د افغانۍ ارزښت تر ډیره د خوراکي او اړتیا وړ موادو د بیو د کمیدو سره مرسته نه ده کړې. عبدالرحمن زیرک هم وایي چې امریکایي ډالر ارزانه شوی خو د خوراکي توکو بیې نه دي ښکته شوی.
متاسفانه او متاسفانه چې په د ارزښتي او خوراکي موادو په مارکیټونو کې په څومره اندازه چې ډالر راچل شوی دی افغاني افغاني کې بيسبب ده په هغه اندازه باندې د ارزښتي موادو نرخ نه دی راچل شوی. دې ته خاصه توجه جو غواړم د مسؤلینو چې خاصه توجه ورته وکړي ځکه موږ ته داسې معلومات چې په کوم وخت کې ډالر پښ او اټا او پښ پراتیا افغاني او یا پاتاتیا او هغه په نرخونو کې اوس هم خوراکي مواد خاصتا تیل په دغه ورځو کې چې مسؤلینو په داسې حال کې چې په جهانی مارکیټو کې هم په خپل حالت ولر دي او نور هم تولید او په کور زیات کړی دی.
د خوراکي توکو بای په داسې حال کې ولر دي چې په افغانستان کې په اکثرو برخو کې د خوراکي توکو حاصلات په ځانګړي ډول غنم او د حاصلاتو ټولول پیل شوی دي. د طالبانو د حکومت د کرهنی او بولګول وزارت سرپرست وزیر عطاوله عمری په دی روسیې کې طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې سکل تر اوسه د غنمو 15 میلیونه ټنه حاصلات راټول شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د دریم پر لپسې کال وچکالي او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غنمو پر کروندو د ملخانو یړغل ته په اشاره سره ویلي چې خی دا هیواد به د غنمو له کمښت سره مخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام پر روان 2023 کال کې په افغانستان کې د دیش او پیزی دیش پیسه د ترمن د غنمو د حاصلاتو د کمخ اټکل کړی دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشل ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه
پاتلور سوا و اوش بیتا چنل که اوریده لیشه لملتیامو ده تل پشان مننه
دا امریکا جاغ آشنا رادیو څخه تاسیز موش سهارانی پشتوخ پرون اوری دا امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د جرګې مشر مایکل مکال وایي د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي. ښاغلی مکال وایي چې سپینه ماڼۍ باید افغانستان ته د استول کېدونکو مرستو لا ډېره څارنه وکړي. د بلې خوا د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په درشل کې په کابل کې یو شمیر میرمنو اعتراض کړی او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي دي چې په هیڅ بهانه دي د طالبانو سره تعامل نه کوي او په رسمیت یې نه پیژني، ځکه د دوی په وینا دوه کاله وسول چې طالبان د بشریت ضد جنایتونه ترسره کوي او نړۍ یې نندارې ته ناسته ده، خو طالبان تل دا تورونه رد کړي دي. نور تفصیل پر پورتو باوری
د امریکا د متحده ایالاتو د اساس د جرګې د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ مشر مایکل مکال په ویلامی کې ویلي دا د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د طالبانو په څیر د ترهګر ډلې جیبونه ډکوي. هغه ډله چې خزي او انجونې زوروي، القاعده او نور ترهګر ډلې تمویلوي، د دینی اقلیتونو په ضد قساوتونه کوي او هر ورځ د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. نو موري د بایدن له حکومت څخه وغوښتي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. د مکال خبرګون د هغه موندنو په اړه و چې د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د متحده ایالاتو ځنګړي پلټون کې یاسیګر د امریکا کانګرس ته په راپور کې بیان کړی چې لمخې طالبان د افغانستان سره د امریکا او ملګرو ملتونو لمرستو ناوړه ګټه اخلي او د مرستو په چارو کې مداخله کوي. طالبانو دا تور رد کړي. بلخوا د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي د افغانستان په 25 ولایتونو کې خوارزواکي له بیړني حالت ډیره شوې او د لا ډیرېدو ویره هم موجوده ده. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي د افغانستان د څلور ولایتونو لړل په 25 کې خوارزواکي له استراري حالت ډیره شوې او اټکل کېږي چې لا نور به هم ډیره شي.
د افغانستان کې نو په سالو کې 15% خلک غریبون دي، 15% مصروف دي د سپارو په خارج جرمني کویټ کې دي.
شجاع و دلیر افغانستان
اساس په ورته وخت کې د طالبانو واکمنۍ د دویم کال په درشل کې د مقتدر میرمنو په نوم خوځښت د میرمنو ویډلې په کابل کې اعتراض کړي. دا میرمن وایي نړۍ باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه کړي او له دې ډلې سره تعامل کول د ترهګرۍ سره تعامل او ترهګرو ته رسمیت ورکول او د افغانستان د ډیرش ملیونو وګړو لپاره غورځول په معنا دي.
دو سال شته از که جهان با چشمان باز شاهد همه جنایت های ضد بشری، تبعیض های نژادی و تروریستی سازی جغرافیای افغانستان از سوی طالبان هستند. جهانیان به خوبی می داند که مردم افغانستان بدون دستور گروه تروریستی طالبان نفس هم کشیده نمی تواند.
د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو خزو د دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت انجونې د شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګیو کې لزده کړو منع کړي او په پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په ماسو کې د خزو انجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تایوان د ولسمشری مرستيال ویلیام لی چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې مخکښ نومان هم دی د شنبه په ورځ پاراګوای ته د سفر په لاره په نیویارک کوزیږي. چین د دې عمل سخت مخالفت شوډلې دي او د بهرنیو چارو وزیر وانګې راتلونکي میاشت واشنگټن ته سفر کوي. په دې اړه نور معلومات د ایوب خاورین څخه واوري.
تایوان تیر میاشت پوزي مانوري وکړي دغه ټاپو د چین لوري د نظامی بریدونو د مخنیوي چمتو علي نيسي. د دې ټاپو او بیجینګ ترمنځ د اندېښنو د ډیریدو په درشل کې مرستیال ولسمشر او د ولسمشرۍ نوماند ویلیام لی په دې لید چې د شنبې په ورځ په نیویارک کې دمه وکړي. دې پاراګوای ته سفر کوي او په بیرته تکي پلان لري چې بیا هم د امریکا د سان فرانسیسکو په ښار کې تم سي.
د متحده ایالاتونو لوري د واحد چین پالیسی نه ده بدله سوی. زموږ پالیسی اوسم همدا ده. تر کومه ځای چې د تایواني مشر د ترانزیت موضوع ده، دغه ډول ترانزیتي د مې په خوا هم په تیر ټول سيزو کې ډیر دله سوی او دا کم غیر معمولی کار نه دی.
کاربوهان وایي چې واشنگتن د دغه سفر د کم ارزښت خو دلو لپاره خپل ځانګړي دلایل لري.
تایوان او متحده ایالات دواړه نه غواړي چې چین و پاروي، خو دواړه غواړي چې د نظامی او اقتصادي موخو لپاره د معمول اړیکې وساتي. بل مهم فاکتور دا دی چې امریکا نه غواړي چې داسې ښکارا سي چې ګواکې د تایوان پر راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه کوي.
بیجینګ د تایوان او امریکا ترمنځ د هر ډول رسمي روابطو غندنه کوي. چین تایوان د خپل خاوري برخبولي، خو د تایوان خپلواک دیموکراتیک حکومت د چین د غیدا ردوي. د بیجینګ حکومت هیڅ کله پر تایوان حکومت نه کړی، خو هوډ لري چې دغه ټاپو په خپل حاکمیت کې شامل کړي، حتی که په زور هم وي. په عین حال کې امریکا د کومي غلط محاسبه د مخنیوي په خاطر د چین سره د ارتباطاتو ټولي لارې خلاصي ساتلې دي. امریکایي چارواکي تمه لري چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به په راتلونکي میاشت کې واشنگتن ته سفر وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سره به وګوري. ایوب خاورین د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه، څېړنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، د کینیا حکومت د انساني قاچاق څخه ژغورل سو کسانو ته سرپناوی جوړوي. چارواکي وایي هدف یې دا دی څو یاد کسان هغه ناوړه تجربې هېرې کړي، خپل ژوند جوړ کړي او د انسانانو قاچاق وړونکي محاکمه سي. نور تفصیل پر پورت کې.
مرسی نجیرو وای په 2014 او 2016 کلونو کې په منځنی ختیځ کې د کار د منډولو هڅه وکړه، خو دا هڅه ناوړه شوې. دواړه ځله لږه سره په دفتر کې د کار ژمنه شوې و، خو دا سی ونه شول او پر ځای په شخصي کورونو کې کارګر شو. نجیرو وای هغه وهل تکول کېده او تر اندازې ډیر کار ور باندې کېده.
کمه کار نه خلاصو او وی با وهلم، یا د بیلګې په ډول کله چې با ماشوم جړل او وی به زورول او ما به د ماشوم غږ نه اوریده، یو چیرې با په کار اختوم هغه اورونه به راتلل او زبې وهلم.
نجیرو وکرشول د هارت کینیا په نامه د وی خیریه ډلې په مرسته ووزی، خو چارواکي وایي هغه استثنا ده. د انساني قاچاق ډیر قربانیان لاګیر پاتې دي. اوس د کینیا حکومت د انساني قاچاق د قربانيانو لپاره سرپناوي جوړوي. چارواکي وایي ډیر غوړل شوی کسان د ژوند کولو لپاره سرپناه نه لري. د وګړو سره مرسته او د وګړو د قاچاق برانو په اړه څېړنه ستونزمن دي.
د ریکوایرد کیټ د یونیسف پلیس
په داسې حال کې چې څېړنه روانې وي، په کار د چي موږ هغه په خواندي ځای کې وساتو او مرسته ورسره وکړو چې بیرته لټورن سره مدغم شي. بنا ان موږ په ټولو برخو کې متخصصین نروڅو له هغه سره د باور د لوړېدو په برخه کې مرسته وکړي او ټولنې ته دراستنېدو لپاره چمتو شي.
حکومت وی ډیری کینیایان په آنلاین باندې د دندوجمنه ترلاسه کوي او تر ډیره منځنی ختیځ، د لری ختیځ هیوادونو لکه لاووس، ماليزیا او تایلند ته استول کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د انساني قاچاق قربانیان ډیر کم خوندیتوب لري. په ځانګړي ډول په افریقا کې یو شمېر کسان د ناوړه ګټې اخیستنې د بیلابیلو مکررو ډولونو او حتی مرګ سره مخ کیږي. د هارت کینیا په شان بل هیڅ غیر انتفاعي بنسټ د مرستې هڅه نه کوي.
موږ بیرته هیواد ته د ستنېدو په برخه کې مرسته کوو او یا له هغوی سره که ضرورت ولري بیلابیلې مستقیمې مرستې لکه حقوقي، ترپی، صحي مرستې کوو یا له هغوی سره مرسته کوو چې بیرته خپل پلانونه پیل کړي.
لکه راتلونکي ته د نجیرو د پلان په شان هغه اوس درس وایي څو سینګار کوونکي شي. مرستندوی ډلی او حکومتي چارواکي وایي هله مندې چې په مشترک کار سره د انساني قاچاق ډیر قربانیان وژغورل شي او له ګڼو قاچاقبرانو سره قانوني چلند وشي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او د ننګرهار په ولایت کې یو خبريال په رسنیو کې تر یوې لسیزې فعالیت وروسته د شرایطو بدلون اړ کړی چې ریکشا چلولو ته مخه کړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی د خبريالانو روان وضعیت ته اندېښنې وړ بوله، خو طالب چارواکي بیا د ستونزو د حل خبره کوي. نور حال د شمس آرین پر پورت کووري.
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط او د طالبانو پر اتل ډیر رسنۍ سقوط شوې چې لا ملای پراخ شمیر خبريالان بې روزګار اسول. نیاز محمد خاکسارچل جورنالیزم په هنځي فارغ دی او یو لسیزې د بیلابیل رسنۍ سره د خبريال په توګه دنګ تر سره کړیږي. اوس مهال د جلال آباد په شار کې د خپل مسلک خلاف رخصه چلوي. خاکسار امریکا ژغت په خبرو کې وویل چې د اقتصادي ستونزو په وجه رخصه په پورو پیرل، خو رخصه چلول هم د کور مالی اړتیاوي نسی پوره کولای.
د سپوت را ورسته بیا هم ما یو یوټیوب چینل سره کار کوو. دغه یوټیوب چینل نو ورسته هغه سره من کار بند شو. البته دغه د خوانه ما د جواب راکړ شو ورسته بیا سم مجبور شوم چې په جلال آباد ښار کې می په قرض پور باندې او سیمپ نیمې د بل چانه واغستلې. دغه رکشه مې را واغستله او دغه رکشه مې د دې ته مې زړه ته کې رکشه و چلوم او د خپل کورنۍ لپاره د خپل بچو لپاره یو کفروزی او نفقه زمينه برابره کما. اما تر ډیره پورې په دغه کې چې څومره مونږ ګورو هغه څه چې مونږ په کوم نیت راغلی وو په دې نیت باندې نه پکې کومه ګټه شته نه پکې کوم دلته یوازې ژوند دی تیرو. یا
ملګری ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل وروستي راپورونو کې په افغانستان کې د رسنیو خبريالانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښولې دي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤل محمد ظریف کریمی امریکا ژغت وویل چې د افغانستان د هرې سیمې د خبريالانو له حاله خبر او په ننګرهار کې به د یاد خبريال د ستونزو د حل هڅه وکړي.
متاسفانه وضعیت خبرنگاران در اکثر نقاط افغانستان نگران کننده هست. ولایت ننګرهار نیز از جمله ولایتهایی است که رسانه ها خبرنگاران همیشه دچار مشکل بودند.
در این برخه که من در طول ادارات سره هماهنگی لرو و په ځینو برخو کې مو دغه ژورنالیستان چې هغه مسلکي خلک دي دندې مو ورته پیدا کړي دي او په خوخو بستونو باندې مقرر شوي.
وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته پر میرمنو د محدودیتونو ورهاخوا رسنۍ هم د سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي. خو طالبان هر وخت وایي چې د ملي او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. شمس آرین، امریکا شاخ.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. عیسوي ټولنه په عراق کې څه د باندې د 2000 کال لپاره ده په دې تازه لسیزو کې جنگ زوراونی تاوتریخوالې او په زور بې ځای کولو په جدي توګه د دې شمېر کم کړ. داسې اټکل کېږي چې په 2003 کال کې 1.5 میلیونه عیسویانو په عراق کې ژوند کاوه. اوس د صدام حسین د راپرځول نه وروسته د القاعده او آیسس د ایران په ملاتړ د عوامو د قواو سنبالولو د تشکیلولو او تکتیکونو دغه شمېر 150,000 تنو ته راټیټ شوی دی. په دې تازه وخت کې په عیسوي ټولنې ګزار شوی دی، په خاصه توګه په چالدین کاتولیکانو باندې، چې د اټکل له مخې 80% عیسویان په عراق کې دي. د عراق جمهور رئیس عبداللطیف رشید د جولای د میاشتې په 3 نیټه د 2013 کال فرمان لغوه کړ چې د چالدین کلیسا د مشر په حیث پاپ لوی رافیل ساکو په رسمیت وپیژنده. پاپ ساکو د جولای د میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ دا به له مشرۍ نه لاس واخلي. دا په عراق کې یو اقدام لیدل کېږي چې د عراق د کردستان یوه د سومیونه ده. پاپ ساکو یو ډنګ پیلی پلوي دی چې ویره څرګندوي چې عیسویان له بغداد نه غایبېږي. د دې علت ځورونه ده. په څرګنده توګه په بغداد کې نور د ژغورنې احساس نه کوي. د عراق جمهور رئیس رشید ته په یو لیک کې پاپ د ده په خلاف ارادې او د توهین نه ډکه مبارزه د رین ال کېدانې لخوا پر مخ بیول کېږي. دا د سوي د 500 ملیشي بابلون غونډ مشر دی. دا د هغو چمتو قواوو یوه برخه ده چې د ایران ملاتړ ورسره دی. د دغې قوا ډېر عیسوي خرګوټي اشغال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت د بین المللي مذهبي ازادۍ په خپل ډېر تازه راپورټ کې څرګنده کړې ده د بابلون 500 غونډ په غلا غیر قانوني بندي کولو، تختولو او د کسانو د بېل ضمانت نه په بندي کولو لاس لري. د امریکا د خزانه وزارت د دې مشر الکیدانی باندې له دې لپاره بندیزونه لګولې دي چې د مذهبي اقلیتونو د زورونو په شمول د بشري حقوقو نه جدي سرغړونې کولې، په غیر قانوني توګه ځمکې ضبطولې او کرهنیزې ځمکې خرڅولې او د ښځو د ډارولو، شوکې او زورونې لپاره. د نورو څارونکو سره یو ځای پاپ ساکو په دې عقیده دی د ده په خلاف مبارزه یو تکتیک دی چې د ده صلاحیت غصب کړي او په هیواد کې هغه څه چې له عیسویانو نه باقي پاتې دي ضبط کړي. امریکا د پاپ ساکو سره په چال چلند باندې نارامه شوې ده، څرګندوي چې د عراق عیسوي ټولنه د دغه هیواد د هویت یوه مهمه برخه ده او د عراق د متنوع تاریخ او زغم یو مرکزي برخه ده. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق ماتیو میلر دغه پاپ د کلیسای محترم مشر یاد کړ. د ملیشي د هغه مشر د حملې اعلان و بندیزونه ور باندې لګول شوي دي. نطاق میلر وویل د پاپ بده ورځ د مذهب په ازادۍ باندې یو ګزار دی او همدا علت د څرګنده کړه موږ په څرګنده توګه د عراق د حکومت سره بوخت یو چې خپلې اندېښنې ورته څرګندې کړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.